أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون. صدق الله العلي العظيم. مجھے آیت کریمہ کی اللہ جل جلالہ دا یہودیانو یو بلد دان جوڑ سوی خبر کی پر حاغبانی اللہ جل جلالہ رد کی او قوموں کی و طول انسانانو تا ہدایت کی. حاغ خبر دا یہودیانو دا سوا چی پا خیبر کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہودیانو سا پشتن وکرل چی تاسو دوزخیان څوک بولی دوزخیان څوک دی. د خیبر یهودیانو ورته وویل چې موږ خو به دوزخ ته څو ورځې ځو او ډېر ژر به د دوزخ څخه بېرته راوځو او تاسو به د ابد دپاره یاست. نو الله عز وجل دا آیت کریمه نازل کی. په دې آیت کریمه کې وفرمایل چې ځینې اهل کتاب او ځینې یهودیان داسې وایي چې موږ به یوازې د څو ورځو لپاره په دوزخ کې یو. نو اے پیغمبر، ته د دې څخه پوښتنه وکړه چې تاسو دا خبره کوئ، نو تاسو د الله څخه یو وعده اخیستې ده چې الله جل جلاله به تاسو څو ورځې دوزخ ته داخلوي او بیا به مو دستي بېرته راباسي. یو څه شی په لاس کې لري، یو وعده مو په یو کتاب کې یا د الهي وحو یا د پیغمبر پر ژبه باندې د الله څخه اخیستې ده چې بیا الله مخالفت ونه کړي او پر هغه وعده باندې وخلی شي. او که د ځانه څخه داسې خبرې کوئ چې تاسو په اړه معلومات نه لرئ، د ځانه څخه دا خبرې جوړوئ، نو بیا الله جل جلاله ټولو انسانانو ته هدایت کی. وایي داسې نه ده لکه د یهودیانو هیلې و ارزوګانې، داسې نه ده لکه یهودیان چې د ځانه څخه خبرې جوړوي، بلکې حقیقت دا دی هر انسان چې کومه خطا وکړي د هغې خطا مطابق به الله عز وجل درته سزا ولو وکړي. خطا نه، بلکې هر عمل کنیکي که بد وي چې د یو انسان څخه ترسره شي، د یو انسان د لاس څخه عملي شي، نو د هغه عمل بدله به ویني. که نیک عمل و نیکه بدله به ویني، که بد عمل و بده بدله به ویني. البته که د بدي عمل یا د بد کار معاصي الله جل جلاله بنده ته وکړه، دا بیا بېله خبره ده. نو ځکه الله عز وجل فرمایي وایي وقالو او وایي دغه یهودیان لن تمسن النار، هرگز به ونه رسېږي، هېڅکله به ونه رسېږي. و موږ ته النار اور، موږ ته به اور راونه رسېږي، هرگز به موږ دوزخ ته ولاړ نه شو. الا خو به بیا دا اور راورسېږي، الا خو به بیا ولاړ شو دوزخ ته. ایاما ورځې معدوده شمېرل کړل شوي، یو څو معدودې او محدودې ورځې او ټاکلې ورځې به موږ جهنم ته ولاړ شو، نور به بېرته د جهنم څخه راووځو. قلتو ورته ووایه ای پیغمبره، دوی ته داسې ووایه اتخذتم، آیا تاسو اخیستې ده عند الله په نیز د الله عهدا وعده، فلن یخلف الله، چې فس هرگز به مخالفت نه کړي الله پاک عهده د وعدې خپلې څخه. ام تقولون، او که تاسو وایاست علی الله، پر الله جل جلاله باندې ما داسې څه وایاست، لا تعلمونه، چې تاسو نه پوهېږئ، تاسو په اړه معلومات نه لرئ. حاصل دا چې هیڅ انسان ته اجازه نشته چې د ځانه څخه داسې غوښتنه وکړي چې په هغه اړه دی معلومات نه لري. څوک وایي موږ مسلمانان یو، موږ ته الله دوزخ نه راکوي، دوزخ د کافرانو لپاره دی. دا خبره په ځینو خلکو کې ډېر اورېدل کېږي. دا غلطه ده دا خبر. دا خلکو څخه تاسو پوښتنه وکړي و تاسو د الله څخه وعده اخیستې ده چې تاسو ته به دوزخ نه درکړي، تاسو راوړئ هغه ثبوت. بلکې الله جل جلاله د هر عمل بدله و هر چا ته ورکوي چې خوښه یې. بلا، بلکې خبره داسې ده، من هر هغه څوک کسب چې کسب وکړي، عمل وي چې سیئه د بدی و احاطت او راچاپېره شي بینې پر ده باندې، خطيئته گناده ده فأولئك فاسدغ كسان شدي أصحاب النار خاوندان ده اور دي هم دي بفيها فدغ اور كي خالدون هميشه پر هميشه هر هغه څوک چې کسب د ګناه وکړي او دا ګناه یې دومره ډېره سي چې پر ده باندې راچاپېره سي، یعنې د کفر تر حالته ورسېږي، کافر سي. دغه کسان چې کافران سوي دي دا د دوزخ څښتنان دي او د ابد دپاره به په دې جهنم کې وي د څو ورځو لپاره نه. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. الله جل جلاله فدي آيات كريمة أو فسي راتكم كي آيات كي هم دا بني إسرائيل يوبة خصوصيات بيانوي كي دا وعدي مخالفات إكاوة. الله جل جلاله طول عمر وإنسانان تداس كار فرمائي كي دا إنسانان فخشغاتي هيت يو داس كار تنحسيه چې په هغه کار کې د انسان تاوان وي او یا په هغه کار کې د الله ګټه وي د انسان تاوان نه وي، د انسان تاوان پکشي. هیڅ یو داسې کار ته د بنده الله ضرورت نه لري چې د بنده په کار وي نو الله ته ګټه ورسېږي. د الله په خدایۍ کې د یو څه بلابود رسي، الله ته د یو څه مالک او یا د قوت فایده ورسېږي. الله هیڅکله داسې کار د بندګانو څخه نه غواړي، بلکې د هر کار امر چې ورته کړی دي هغه د انسانانو د ګټې لپاره دی. رزق الله جل جلاله فرمایي وې دغه بني اسرائيل د دې څخه موږ وعده واخیستل، کلک وعده مو واخیستل چې تاسو به د الله بغیر د بل چا عبادت نه کوئ، یوازې د یو الله عبادت وکوئ، او د مور پلار سره به احسان کوئ، د قریبانو سره به احسان کوئ، او د یتیمانو سره به احسان کوئ، او د مسکینانو سره مسافرو سره به احسان کوئ، او کله چې د خلکو سره گزاره کوئ او د خلکو سره مخکېشي تاسو به ښه گزاره کوئ د خلکو سره، او فورین تنګي به گزاره ورسره کوئ، او ته به داسې د یو ښه سړي په صفت د یو مهربانه او د یو نیکي کوونکي په صفت باندې به ته په ټولنه کې اوسېږې، او همدا ډول به تاسو لمونځونه کوئ، زکاتونه به ورکوئ. دغه وعدې مو ټولې د دې بني اسرائیلو څخه اخیستې وې، او دا داسې وعدې وې چې دا وعدې ټولې د دوی په ګټه وې، د دوی په فایده وې. ځکه څوک چې د یوه الله عبادت کوي د بت پرستۍ څخه ځان ساتي دا په حقیقت کې د دوزخ څخه ځان ساتي. د یوه الله عبادت کول سړی خطر کمه ځای رسي تر چنه جنت یې رسي. د یوه الله بغیر د بل چا عبادت کول، یعنی د بتانو عبادت کول، یا د لمر یا د اور یا د سپوږمۍ یا د ستورو، دا عبادت سړی تر دوزخه رسي. تا په حقیقت کې خپل خدای پرېږوي، هغه خدای چې تا ته سهار او ماښام نعمتونه درکوي، او تا د دوزخ خلاصي، تا ته جنت درکوي، ستا د دنیا د ژوند، د قبر د ژوند، د اخرت د ژوند، د ټولو ژوندونو مالک دي، او هغه ته د رجوع د هغه د پرېښوي په یو بت پسې ولاړه ده. دا عبادت دا نه معنی چې ستا په عبادت نو الله ته ګټه رسېږي. عبادت دا معنی فقط او فقط ته د الله خدای منې چې الله زه تا ته محتاج یم، ته مې ساته، ته هېڅ راکوه، ته مې د عذاب ساته او ته مې د تکلیف ساته، بس فقط ته د الله دربار کې کړې دي. دا عبادت دا معنی، دا فقط دا معنا چې ته یو یو ډېر شتمن او یو ډېر داسې ذات چې هغه ډېرې ګټې خلکو ته رسي، بس د هغه درګاه ته ناست دی، هغه ګټې پورته کوي. دا عبادت دا معنا. الله عز و جل فرمایي وایي دې سمو دا وعده واخسره چې تاسو د مور پلار سره احسان کوئ. مور پلار هغه څوک دي چې ماشوم په ډېرو تکلیفونو سختیو باندې لویوي او شپې ورځې ورسره تېروي، یو خونه او ګرمۍ پر ځان تېروي، په هغه اولاد د یخو د ګرمۍ څه ساتي، یخونه او ګرمۍ مور و پلار پر ځان تېروي، هغه اولاد د لوږې او تکلیفو څخه ساتي. نو ستا سره چې کوم چا دومره ډېر احسانونه کړي او دومره در باندې مهربانه وي، نو که چېرې ته د هغه سره ښه وکړې نو دا خو ښه کار دی. احسان در سره کړی دي، کلونه کلونه یې ګرځولی، نو دا الله تا ته ښه امر کوي. وایي دی داسې چا سره احسان وکړي چې هغه ستا سره بې شمېره ډېر احسانونه کړي، او همدا ډول قریبان د هغه سره احسان کول، د یتیمانو سره احسان کول، او همدا ډول د مسافرو سره احسان کول، دا ټول هغه څه کارونه دي چې د انسان پر عزت، شرافت او ګټو باندې دلالت کوي. او همدا ډول که چېرې ته په ټولنه کې اوسېږې، ته یو ورین تنګي والا شې، داسې څوک نه شې جوړ چې پر هر چا دې نیت بد وي، داسې څوک جوړ نه شې چې هر څوک وویني او له غازي خبره ورته کوي، بلکې یو داسې څوک جوړ شه
چې ورین تندی کې وي و هر چا ته چې ګټه ورسېږي که چېرې چا ته ګټه نه شي رسولی لږ تر لږه یو ښه خوشحاله خبره خو ورته وکړه په ورین تندي خبره خو ورته وکړه یو داسې څوک جوړ شه چې د خلکو در سره محبت شي داسې څوک مه جوړېږه چې د خلکو کرکه درڅخه وسي چې په یو کوڅه راګرځي هغه کوڅه را درڅخه بدي وایي ځا بیا به یو لږ خبره راته وکړي یا به یو داسې عمل ترسره کړي چې په هغه به زما زړه ازار شي خوشحاله کس او ګټه رسوونکي کس او زغم لرونکي حلم لرونکي دا به هم سړی نه وایي چې زه خو ښه ګزاره د خلکو سره کوم خلک بد عملونه ترسره کړي ټوله خلک نشي اصلاح کېدلی حتما به یو بد عمل کړي بل بل عمل کړي ته به حلم لرې زغم به لرې د دې خلکو د کورنۍ د ټولو خطایایې به په زړه کې ساتې او پر هغه به سترګې پټې ځکه خو تم انسان ستا سم ډېرې کمزوریانې ترسره کېږي ډېرې خطاوې ترسره کېږي ته ځان ته متوجه نه د هر انسان څه ترسره کېږي نو ته به زغم و حلم لرې او د خلکو به شر بیا کوې که چېرې خلک شر بیا درسره ونه کړي ته پروا مه لره خو ته د خلکو سره شر بیا ځکه خو ته خپل ځان ښه سړی جوړول غواړې بل ښه سړی جوړول نه غواړې نو چې ته ځان ښه سړی جوړول غواړې چې خلک تا ته په ښه سړی ووایي الله عز وجل دې د نیکانو په ډله کې حساب کړي نو ته به ښه کارونه کوې که خلک کوي که نه کوي دا به نه وایي چې خلک نه ولې زما سره نه کوي نو ته خو د خلکو ذمهواره نه یې ته خو د ځان ذمهواره یې دا یو ښه صفت دی الله جل جلاله امر کړی همدا ډول لمونځ روژه او زکات د دې امر چې الله بني اسرائیل ته کړی و پر د هر امر باندې بې شمېره ډېر زیات ثوابونه ول ورکول والذین او هغه کسان آمنو چې ایمان یې راوړی دي وعملوا الصالحات او عمل د نیکو یې کړی دي اولئک دغه کسان چې دي اصحاب الجنة خاوندان د جنت کې هم دی به بیا په دې جنت کې خالدون همیشه وي هغه بل آیات کې د خطاکارانو د ګناګارانو بدعملو انسانانو چې خطاوې باندې راچاپېره شوي د یې غر کړي هغه به همیشه په دوزخ کې وي او هغه کسان چې ایمان یې راوړي عمل صالح کړی وي هغه بیا د جنت څښتنان دي او په دې جنت کې به همیشه وي هر چیرې چې الله د عذاب بیان وکړي د جنت بیان هم کړي هر چیرې چې الله جل جلاله خلکو ته و کافرانو ته گمراهانو ته د دوزخ د همیشه توب اعلان وکړي هلته الله جل جلاله و مؤمنانو ته د جنت د همیشه توب اعلان هم کړي چې دا دوې لارې دي یوه د خوشحالۍ لاره ده یوه د بدۍ لارې ده دواړه سره ټینګې څنګ پر څنګ تللي دي عبارت ته پر اره لار تللی ولاړ شي دا هغه خبره شوه اوس راځو هغه خبرې ته چې بني اسرائیلو څخه یې وعده اخیستې وه او بیا دې مخالفت کړی و دغه یادونه الله کوي الله جل جلاله فرمایي وإذا هغه وقت أخذنا چې موږ واخیستل میثاق وعده ټینګه بني اسرائیل د بني اسرائیلو څخه مو وعده ټینګه واخیستل محکمه وعده میثاق هغه محکمې او ټینګې وعدې ته ویل کېږي څنګه وعده مو واخیستل داسې وعده مو واخیستل لا تعبدون چې تاسو به عبادت نه کوئ د بل چا إلا الله مگر نه د یو الله عبادت به کوئ بتپرستان به نه جوړېږ ستاره پرستان به نه جوړېږ شمس پرستان به نه جوړېږ بت پرستان به نه جوړېږ یوازې به د یو الله عبادت کوي او د هغه مو وعده ټینګه واخیستل په څاړه باندې بالوالدین احسانا چې د مور پلار سره به نیکي کوي د مور پلار د نیکي وعده مو واخیستل او وذی القربا او وعده مو واخیستل د قریبانو سره د نیکي والیتاما او وعده مو واخیستل د یتیمانو سره د نیکي والمساكين او عدم واخصل د مسكينان او عاجزان سره د نيتي او دا غرنګ مواده واخصل د دې قولو چې تاسو به وایاس خبرې به کوي د ناس د خلکو سره حسنا نیک سمې خبرې ښه خبرې ښه خبرې به د خلکو سره کوي ښه سلوک به د خلکو سره کوي بدل یې به نه کوي واقيموا الصلاه او سم دروي المنزلره سم قائموي المنزلره تش بنامو المنز نه بلکې صحیح المنز و آتو الزکاة او زکاة بتاسو و نورکوی تا جیو آدم و تنگه دا سواف سنا او سم مورست تولیتم تاسو و گرزه دلاس دا جیتول و عدو سخا الا خو بیانیت گرزه دلی قلیلا لجمن کم استاو سخا او حال داو انتم تاسو چې واس معرضون اعراض کوون کې واس مخ ګرځون کې واس تا تاسو اعراض کاوه مخ مو ګرځاوه دغه ټول وعده چې الله درسره کړې وې دغه ټول نیک نیک صفات خویونه چې الله جل جلاله په تاسو کې پیدا کول غوښتل تاسو یې ښه خلک جوړولاست نو دا تاسو هېر کړل او دغه وعده مو ماته کړل پر شا باندې ولاړل
وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون
فدي آيات كريمة الله جل جلاله
ده بن إسرائيل يا ده يهوديان أهل كتابه يوبل خصوصيات الله جل جلاله وعدا ورسل كريوة أو دي يوكارتها تسوليوة نو دا هغه کار یادونه کی چې دې مخالفت کړی وو
هغه کار په دې ډول باندې وو چې په مدینه منوره کې څو قومونه وو
بنو قریظه قوم بنو نضیر قوم او همدا ډول اوس قوم خزرج قوم
دې ته ورته نور قومونه هم وو د دې په خپل منځو کې بس مخالفتونه خورا ډېر وو او جنگونه به سره کول لاره چې به کمزورې شو هغه به د وطن شړل کېدی هغه زورور به هغه کس چې اخستی نو بالاخره الله جل جلاله فرمایي وای موږ د دې څخه ټینګه وعده واخیستله چې تاسو به یو د بله د خپلو شهرونو نه سره شړئ او که چیرې ستاسو په قومونو کې هر یو بندي سو دا نور به فدیه ونه ورکوئ تاسو به یو د بله وینې نه سره تویوئ یو د بله به سره وژنئ نه فساد به په مځکه کې نه خپروئ داسې ټینګه وعده مو ستاسو څخه واخیستله مګر تاسو هغه وعده بېرته ماته کړله جنگونه به مسره کول یو قوم در اول عدی اغبل قوم ایواهی و تکاوی در شار به ایستی صرف دا کار و مکاوه چو بنجان برالا خدا دا به مپیدیا و کول اغم که دی خاطر بندی چه سباب استاس و بنجان روسی اغا اغبل قوم استاس و پیدیا و لور که په دی خاطر مو یو دبل کومک پا پیدیا که سرکاوی او دا اغبل طرف قتلونه به مسره کول وینه به مسره تویولی در شارونه به مسره استل دا کار مو تر سره کاوه دا وعده مو ماته کړل حال دا چې د ستاسو ګټه وه د ستاسو انسانیت وو ستاسو ښه سړیتوب وو په دنیا کې او په آخرت کې مو د عذابونو څخه خلاصون او د جنت ترلاسه کېدل وه دا خو یهودیانو دا کار کړی وو دا کار خو بني اسرائیلو کړی وو دا ښه ښه خصوصیات دي الله جل جلاله یو ټول انسانیت ته ورپام کوي وی د دې سمو تاسو هغه اخیستی وې دغه شک شک کارونه چې خدای نه کول تاسو وکی یادونه د په دې خاطر باندې کې چې انسانانو ته متوجه کې چې دا خصوصیات باید په ځان کې راولي الله عز وجل فرمایي و اذا هغه وخت اخذنا شمز واخذ الميثاق وعده تینګکم ستاسو څخه ای بنی اسرائیل دا سو ادم د سو واخذ لا تسفكون چې تاسو متوي وې دما او کوم ویني خپل یو د بل ویني مسره توي وې قتلنا مسرکوی سر زخمیانوی ما ولا تخرجون او تاسو مباسی انفسکم جانون اخبل من دیارکم لکورون سخ اخبل سم ورست اقرارتون بیا تاسو اقرار وکی و حال داو انتم تاسو چیاس تشهدون تاسو شهیدان یاس تاسو هم شهیدان یاس او پا دیبانی مو اقرار وکی داو آدم ومنل بیا تاسو سوکرن سم ورست انتم تاسو اے بنی اسرائیل ها اولائی ها کسانیاس تقتلون جتازو وجنی انفسکم زانو نخبل یو دبل سر وجنی و تخرجون تازو باسی فریقا یو دل منکم ستاو سخ من دیاری هم دکورون سخ خبل هر دل چی کمزور سی اغا زورور دل دا کمزور دل مجبور کی چی دخبل و کورون سخ ووزی تظاهرون تاسو مرست کوي مدد کوي علیهم پر دی باندې بالاسم فغنا سره والعدوان فظلم سره او و ان یاتو کشید راسکم تاسو ته اسارا بنجان تفادو تاسو فدیا ورکوي هم د دې البته کشید بنجان در تراسی تاسو فدیا ورکوي تا خبره منی اغم پا تی خاطر سباب اساس بنجان وسید داغه کمک دی در سره وکی مگر خلق یو د بل سره باسي یو د بل سره وژني و حال دادي چې هو شان دادي محرم حرام دي علیکم پر تاسو باندې اخراجهم استل دادي فدیه ورکوي منګر باسه یاس افتؤمنون آیه تاسو ایمان راوړي به بعض الكتاب پر یو برخه د کتاب چې فدیه ده و تکفرون تاسو کفر کوي به بعض کتاب سره چې هغه جنگ دي او یو د بل ویني توی ولدی او د کورونو څخه استل دی یو برخه د کتاب منی یعنی د بندیانو په اړه فدیه ورکوي دا خبره مو منلې ده اما دا خبره مو نه ده منلې چې الله تاسو د جنګ منع کړی یاست الله تاسو د وینو تویولو منع کړی یاست الله تاسو د دې منع کړی یاست چې ځینې د کورو څخه وشړي نو تاسو چې دا کار کړی دی فما جزا او پس نه د جزا من د هر هغه چا یفلو چې فعل کړي ذلک دغه منکم ستاسو څخه الا خو بیا ده خزی بعزتي ده فی الحیات الدنیا په ژوند د دنیا کې د دنیا په ژوند کې به بعزتی بعزتي وي رسوایی به وي و یوم القیامت په ورځ د قیامت به یردون ردیج به الی اشد العذاب و سخترین عذاب ته دا کارونه خو تاسو وکړل نو تاسو داسې غافله مه کښینئ تاسو داسې ارام مه کښینئ هر هغه چا چې دا کار کړی په دنیا کې به هم بعزتي ویني او د قیامت په ورځ باندې به هم اشدترین عذاب ته وصل کیږي داسې م وسوه بني قریزه قوم چې کله مسلمانان ورسره وجنګېدل تر ډېرو جنجالو او کړو وروسته چې دوی وکړل اخر انجام یې څه شو د الله په امر باندې دوی اووه سوه څه بلابود نفوس یې وو څلور سوه جنګیالي ځوانان وه دا د الله په امر ټوله ووژل شول ښځې او کوشنیان یې ټوله منجان او مریان جوړ شول تر دې به نو غټه بې عزتي چیرې وي چې د یو قوم ټوله د جنګ ځوانان وژل کیږي ښځې و کوشنیان یې منجان او مریان ګرځول کیږي دا په دنیا کې ستره بې عزتي و رسوایي وه چې د دوی الله ورسره کړې او همدا ډول بنو نوضیر قوم هغه هم مسلمانانو جهاد ورسره وکړي غذا یې ورسره وکړل ټوله یې محاصره کړل بالاخره یې په صلح کې دا پرېکړه ورسره وکړه چې بنو نوضیر قوم به هغه شیان چې به شا وړلی شي او د ځانه سره یې پر اوښ وړلی شي هغه به وړي نور شیان به ټوله مسلمانانو ته پرېږدي مالیفۍ الله عز وجل مسلمانانو ته په لاس ورکړي دوی ټول باغونه او مځکې ورسره پاتې شول همدا ډول خیبر قوم چې و خیبریان پر هغه باندې هم رسول الله صلی الله علیه وسلم جنگ وکړي جهاد یې ورسره وکړي د خیبر غذا مشهوره غذا ده ډېرې غټې غټې او سترې کلاوې دوی درلودې کلاوې یو په بل پسې مسلمانانو فتح کړلې او په کافرانو کې ډېر کسان ووژل شول خیبران وتښتېدل د ډېرو کلاو څخه هغه وروستۍ کلا چې پاته وه هغه وخت کې خبرو ته کښېناستل او زموږ سره هم داسې معامله وکړي لکه د بنو نوضیر قوم سره چې موږ کړې ده ځکه هوښیارو ځایونه به موږ تاسو ته دله درکړو او موږ به ولاړ د هغو سره هم بیا داسې معامله وشوله چې د هغه بته د دې مځکې دوی ته په کښتو کروندهو په مزدوري وله ورکول شولې اصلي ملک یې د مسلمانانو وګرځېدې دا د دوی بې عزتي وه چې الله جل جلاله په دنیا کې ورته ورسول او په آخرت اشدترین عذاب هم ورته شته وما الله ندي الله جل جلاله بغافل غافل ندي بخبر ندي عما د هغه کارونو څخه تعملون چې تاسو یې کوئ او هر څوک چې دا کار کوي الله جل جلاله فرمایي اولئک دغه کسان چې دي الذین هغه کسان دي اشترو چې دوی واخیستي الحیات الدنیا ژوند د دنیا یې واخیستي بالآخرت پر آخرت باندې فلا یخففو سپک به نه سي عنهم د دوی څخه العذاب و عذاب به ځینې سپک نه سي ولا نبوي هم دوی ینصرون چې نصرت ته وکړل شي مدد ته وکړل شي هیڅوک به د دوی مرستیالان نه وي چې د دوی مرستو مدد ته وکړي صدق الله العلي العظیم.